السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه وجه شپېزه صفی الله ستن اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده خبرونه د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري در تخبریږي چې تر درې بجو به دوام وکړي. د خبرونه په دوی نیمای کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورې خو په لومړۍ نیمای کې خبرونه او راپورونه په راپورونه کې اورې چې پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په نظام کې دننه د مخالفینو د موجودیت په اړه خبرداری ورکوي او وایي که یې مخونه نیول شي نو په راتلونکي کې به سختې ستونزې رامنځته کړي. دا هم اورې چې داعش د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې لسګونه ښوونځي تړل دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرني خبرونو کې چې وروسته خبرېږي اورې نږدې دېرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې لادرکه دي. دا هم اورې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسېدلی دی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شاه عارف را اورم.
په سر کې د خبرونو سرچکې پخوانی جهادي قمندان عبدالرب رسول سیاف وایي په هیواد کې د تورستي فعالیتونو د رهبرۍ مرکزونه په کابل کې دي. د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې وایي د بغلان ولایت په مشرۍ تللې پلاوي طالبان ته د ډنډي غوري ولسوالۍ سپارلې ده او د کندهار په دامام ولسوالۍ کې د موټر بم انتحاري حملې له امله دوه پولیس او یو ملکي وګړی ټپي شوي دي. د خبرونو تفصیل پخوانی جهادي قمندان عبدالرب رسول سیاف په هیواد کې د تورستي فعالیتونو د رهبرۍ مرکزونه په کابل کې دي. شاغلی سیاف دا خبر نن د پخوانی ولسمشر او د سولې د شورا د پخوانی مشر برهان الدین رباني د مړینې په څلورم اتلین کې وکړه او ویل که حکومت له خپلو لیکو څخه دښمنان پاک نه کړي له یو لوی خطر سره به مخ سي. کوم عملیات دی وای کوم عملیات چې له بهر څخه کیږي چې ځینې مرکزونه یې په زرغونو ښار او نورو ځایونو کې له منځه یوړل سول. د دې تروسي عملیاتو مشري چې زموږ نر ښځې ماشومان پکښې وژل کیږي د هغه مرکزونو رهبري کیږي هغه په کابل کې شتون لري. شاغلی سیاف دا هم ویل هغه کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي د پردیو مزدوران دي. له بلې خوا په دې غونډه کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د پاکستان د پوځ او استخباراتو له کړنو څخه شکایت وکړ. د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت ته د ده په مشرۍ اتللې پلاوي طالبان ته د ډنډي غوري ولسوالۍ سپارلې ده. ګلاب منګل ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې یو سند د قومي مشرانو او د بغلان د محلي چارواکو ترمنځ لاسلیک سوی او په هغه سند کې قومي مشرانو حکومت ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو فعالیت به اجازه نه ورکوي. نوموړي وویل په سند کې د طالبانو لاسلیک نشته او په نهم ماده کې راغلي که طالبان بیا په ډنډي غوري کې فعالیت پیلوي حکومت به یې پر وړاندې عملیات کوي. شاغلی منګل زیاته کړه چې په ډنډي غوري ولسوالۍ کې له دریو میاشتو راهیسې جګړه وه او خلک مجبور سول چې له محلي چارواکو سره داسې سند لاسلیک کړي. او د کندهار په دامام ولسوالۍ کې د موټر بم انتحاري حملې له امله دوه پولیس او یو ملکي وګړی ټپي شوی دی. د کندهار ولایت ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تر غرمې مخکې د دامام ولسوالۍ د ترنک پله په سیمه کې د پولیسو پوستې ته نږدې شوې ده. د یو بل خبر له مخې د کونړ مرکز اسدآباد کې چاودنې لس ملکي وګړي ټپیان کړي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال شوي چې د څلورو تنو حالت نازک دی. پر همدې مهال د کونړ د مرکزي روغتون مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځای اته ویشت ټپیان ورولل شوي چې ځینې یې تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. تر دا مهاله د دې دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسېدلی دی. دی به د هغو ادعاو څېړنه چټکه کړي چې آیا تهران په رښتیا هم په تیرو وختونو کې اټومي وسلې جوړولې که څنګه. یوکیا امانو نن په تهران کې د ایران له عالي رتبه چارواکو سره وکتل. په دې کتنه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف، د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی او د اټومي انرژۍ په نړیوال سازمان کې د ایران سفیر برخه درلوده. تمه کېږي امانو د تهران د اټومي پروګرام د تجربو په تړاو له ایراني ساینس پوهانو سره هم له اوږدې مودې د ځنډېدلو مرکو هڅه وکړي. دغه راز به د پارچین اټومي تاسیساتو په باب د پلان سوي څېړنې پر مسله هم بحث ولري. د اټومي انرژي نړیواله اداره اټکل کوي چې د تهران په جنوب ختیځ کې دغه اټومي ساحه کې ځینې مشکوک فعالیتونه ترسره کېدل. ایران د اټومي وسلو د جوړولو راپورونه رد کړي دي. نږدې دېرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې لادرکه دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه سوي دي. دینان ساحلی ساتونکو نن ویل چې د سرخی الوتکو او کشتیو په مرسته شل کسان ژغورل دي. ژغورل سوي کسان وایي شپږویشتنه په کشتۍ کې پاتې دي. په دې کشتۍ کې شپږ څلوېښتنه سپاره وه. تازه پیښه د یونان د لیبو ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق څخه ورته په زیاته پیمانه کډوال ورغلي دي. دا په داس حال کې ده چې پرون یوه بله پنځه کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې نه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه سوه. دا هم د څه باندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ هم د لیبو ساحل ته نږدې ډوبه سوې ده. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې درې لکه کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې ځانونه د یونان له طریقه نورو اروپایي هیوادونو ته رسوي. کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به د سوریې لس زره پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل وضعیت ثابت کړي. کاناډا ګمان کوي چې د مخکیني اټکل خلاف به په پنځلسو میاشتو کې لس زره سوریایي پناه غوښتونکي ومنل سي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې درویشت زره عراقي کډوال به هم د سږ کال تر پایه ومني. تېره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به سل میلیونه ډالره بشري مرسته ورکړي. په پام کې ده د ترکیې په استنبول ښار کې په زرګونو کسان د تروریزم ضد مظاهره کې برخه واخلي. په یوه غږ د تروریزم په وړاندې په نوم دغه مظاهران به نن په یعنی کافي میدان کې وسي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به ورته وینا هم وکړي. دغه مظاهره به د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې د اردوغان لخوا د پوځي عملیاتو د ملاتړ کچه هم څرګنده کړي. د ترکیې دولتي اژانس اناتولیا پرون راپور ورکړ چې د پی کی کی په وړاندې په هوایي حملو کې 55 سختریزې وسلوال وژل سوي دي. د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند هڅه کوي د جون میاشتې په انتخاباتو کې د څوکیو د بایللو مسله جبران کړي. په هغو انتخاباتو کې د ده حکومت اکثریت ونه ګټله او مجبور سو پر یوه ایتلاف خبري وکړي چې هغه هم له ناکامۍ سره مخامخې سوې. په پام کې ده د نومبر په لومړۍ نیټه بیا انتخابات وسي. شنونکي وایي د پی کی کی د سختریزو وسلوالو په وړاندې هوایي حملې په انتخاباتو کې د عدالت او پرمختګ ګوند له ماتې سره اړیکې لري. د یونان په نننیو پارلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل سوه. دا په روان میلادي کال کې دریم ځلي عمومي انتخابات دي. داسې ښکاري چې اصلي سیالي به د نوې ولسواکۍ د محافظه کار ګوند او د پخواني صدراعظم الکسس سیپراس د کیڼ اړخي ګوند ترمنځ وي. سیپراس په اګست کې د صدارت چوکۍ پرېښوده او تر ټاکلې نیټې د مخکې انتخاباتو غوښتونکی سو. د له هغوی هیوادونو او موسسو سره چې له یونان سره مالي مرستې کوي و میاشتې جدي او په عین حال کې ستونزمنې خبرې وکړي. سیپراس په یوه وینا کې پرون وویل چې د بشپړ اکثریت رایو ترلاسه کول ورته کاملا ممکن ښکاري. خو د نوې ولسواکۍ ګوند مشر وانګلیس می مراکیس وایي چې یونان نور د سیاسي ازمایښتونو لپاره وخت نه لري.
وخت په افغانستان کې 2:08 شوې. تاسو دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی اورګ پیدا کولای شئ. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په نظام کې دننه د مخالفینو د موجودیت په اړه خبرداری ورکوي.
امیانی یک تعداد جنایتکارای مزدور در داخل شهر همونقدر مسلح هستند که اگر فرصت را هر وقت مناسب ببینند بر ضد ملت و بر ضد نظام دمیج قیام بند.
افغان چارواکی وایي داعش د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې لسګونه ښوونځي تړلي دي.
تېرې یوې میاشتې راهیسې زموږ په دریو ولسوالیو هسکمې نکوټه او اچین کې متاسفانه شاوخوا 50 ښوونځي زموږ تړلي.
سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل هغه وزیر دوي چې د په مشرۍ دولتي پلاوی د بغلان ډنډي غوري ولسوالي طالبانو ته سپارلې ده.
څنګه سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډي غوري د سیمې د لسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امضا شوی دی، نه د طالبانو ترمنځ.
د پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه مه هېروئ. پخوانی جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف وایي چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړي د افغان حکومت تر زنې لاندې د حکومت په لیکو کې حضور لري. ښاغلی سیاف نن د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې وویل افغان حکومت باید دا ډلې له ځانه جلا کړي. په غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د پاکستان د پوځ او استخباراتو له کړنو څخه شکایت وکړ. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف خبرداری ورکوي که حکومت له خپلو لیکو څخه د وسلوالو مخالفینو نفوذي اشخاص او ملاتړي تصفیه نه کړي نو دغه کسان به د حکومت پر وړاندې پاڅون وکړي. استاد سیاف د یک شنبې په ورځ د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو رهبري له مرکز کابل څخه کیږي. نوموړي وویل چې د مخالفینو د دې مراکزو په اړه اسناد لري او له حکومت یې وغوښتل چې که مخه یې ونه نیسي ناوړه عواقب به ولري. دی وایي که دښمن دلته تصفیه نه کړی له جدي ګواښونو سره به مخ شئ. خدای مکړه که بیا دا جنایتکاران د کابل دروازو ته راورسیږي ستاسو له دننه څخه به ستاسو پر ضد جګړه پیل شي. همدا اوس یو شمېر مزدور جنایتکاران په کابل ښار کې دومره وسله لري چې که فرصت مساعد وویني د خلکو او نظام په وړاندې پاڅون کوي. که حکومتي مراجع وغواړي زه آدرس ورکوم. عبدالرب رسول سیاف له دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړي او ویلي وو چې د طالبانو په نوم خبرپاڼې هم د کابل له وزیر اکبر خان څخه خپریږي. که څه هم تر اوسه حکومتي چارواکو د استاد سیاف د دې او پخوانیو خبرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی خو له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله هم د حکومت په لیکو کې د جاسوسانو موجودیت تایید کړی وو. ښاغلی سیاف پر وسلوالو مخالفینو د خپلو انتقادونو په ترڅ کې یو ځل بیا وویل هغه کسان چې امنیتي ځواکونه وژني د پردیو غلامان دي. نوموړي د داعش ډلې فعالیتونه هم غیر اسلامي وبلل او زیاته کړه چې د فعالیتونو هدف د اسلام سپکول دي. د برهان الدین رباني د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د پاکستان د پوځ او استخباراتو پر فعالیتونو انتقاد وکړ. ښاغلی کرزي وویل چې د پاکستان د ولس احسان مند دی خو له پوز او استخباراتو څخه یې شکایت لري.
پنجابیان زموږ ورونه دي، مسلمانان دي، موږ د حکام سره د هغو کسانو سره چې دوی په عسکرو او استخباراتو ورانۍ کې معامله کوو د ولس سره نه لرو. ورځې زموږ ورور دی. شکایت مو از آیسای است، شکایت مو از فوج پاکستان است، نه از مردم پاکستان.
د حکومت په دننه کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذي اشخاصو او ملاتړو د موجودیت خبره په داس حال کې کیږي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ زیاته شوې دي. څېړونکي بیا وایي چې د پاکستان پوځ او ایسای په افغانستان کې له مخالفو ډلو څخه ملاتړ کوي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې اسناد راټول او خپلو نړیوالو متحدینو او ملګرو ملتونو ته یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
تاسو د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوې پانه باندې هم کتلای او لوستلای شئ. همدارس /15 اف ام زموږ د اف ام ادرس ته او 12 شپږمې منځنۍ چاپ ټول افغانستان کې ازادي رادیو اوري. نن د پخوانی جهادي رهبر او د افغانستان مخکینی ولسمشر برهان الدین رباني د وژل کېدو څلورم تلین ولمانځل شو. په دې غونډه کې چې په کابل کې په لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه پخوانیو چارواکو او اوسنیو رهبرانو برخه اخیستې وه. له هغې ډلې ولسمشر محمد اشرف غني دې غونډې ته وویل چې برهان الدین رباني د سولې د تامین لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کړې دي. ښاغلی غني د سولې د تامین لپاره د هغه هڅې وستایلې. اجمل تورمان دغه غونډه تعقیب کړې او همدا اوس سره په سټوډیو کې د مهرباني وکړئ د دې غونډې جزئیات ورکړئ.
بله سنګ زیسف تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې وویل تاسې وویل نن د افغانستان د پخواني ولسمشر او د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د وژل کېدلو څلورم تلین ولمانځل شو. چارواکو لومړی د وزیر محمد اکبر خان په غونډه کې د ښاغلي رباني په قبر د ګلو ګېډۍ کېښودي چې په دغه مراسمو کې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش، د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي او د بهرنیو چارو وزیر د استاد رباني زوی صلاح الدین رباني او یو شمېر نورو چارواکو برخه اخیستې وه. ورپسې د لوی جرګې په خیمه کې په دې اړه مراسم جوړ شول چې په پخوانی ولسمشر حامد کرزی، جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف، ګڼ نورو چارواکو، د ملي شورا غړو، د مشرانو جرګې غړو ګډون درلود. په دغه غونډه کې تر هر څه لومړی د ولسمشر محمد اشرف غنی ویډیوي پیغام خپور شو چې د هغې په یوه برخه کې داسې راغلی و:
استاد ربانی د سولې او اخوت په پاکه لار کې تر اخري حد پورې، یعنی د شهادت تر سرحده پورې مختلال او د سولې شهید شو. په تیرو لس کلونو کې د افغانستان دښمنانو زموږ په سلګونو دیني عالمان، سیاسي شخصیتونه او قومي مشران تور کړل. د افغانستان مخالفان او ظالمان ګمان کوي چې که د ولسمشران او د خیر کسان ترور شي نو خلک به وویرېږي او ظلم او ناروا ته په غاړه کېږدي. ګمراهان دا ګمان هم کوي چې که ترور خونریزي او ناامني ته ادامه ورکړي نو افغانان به خپل وطن کې د سولې، ثبات، ترقي او نیکمرغي له راتلو مایوس شي او د خپل وطن له آبادولو او په خپل هېواد کې له زحمت ایستلو په لاس واخلي. خلکه څنګه چې تاریخ ثابته کړې ده، افغانستان به د خپلو غرونو غوندې مضبوط او افغانان به د خپلو نیکونو غوندې آزاد پاتې وي.
په دغه مراسمو کې دغه شان د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د استاد ربانی زوی د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي صلاح الدین ربانی هم خبرې وکړې. ښاغلي صلاح الدین ربانی د خپل خبرو په برخه کې د خپل پلار په اړه داسې وویل:
شهید استاد په سیاسي ژوند کې یو همیشنی آرمان داو چې په هیواد کې د ولسواکۍ پیاده شي. شهید استاد سره لدی چې په ډیر مهم مسایلو کې ګوندی لیدلورې بهر فکر او کار کوو، خو باور درلود چې ولسواکۍ د سیاسي نظام په جوړښت کې د ګوندونو له ونډې او دغه راز د قدرت افقي وی څخه پرته نیمګړې ده.
دغه شان نور ویناوالو هم ښاغلي کرزی، ښاغلي جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جهاد پر مهال او دغه شان د سولې د عالي شورا ریاست پر مهال د استاد ربانی هڅې د سولې په برخه کې، د امنیت تامین په برخه کې وسایل او هغه د افغانستان لپاره یو ستر ځای وګڼله.
مالې ډیره مننه کوم. و مریدل چې د سولې د عالي شورا د مخکینی رئیس برهان الدین ربانی د وژل کېدو په څلورم تلین کې ګڼ شمېر چارواکو نن برخه واخیسته. ولسمشر غنی د سولې د تامین په خاطر د هغه هڅې نه ستړي کېدونکې او بې جوړې وبللې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
افغانستان د پوهنې وزارت وایي داعش د ننګرهار په درې ولسوالیو هسکه، مینه، چین او کوټ کې لسګونه ښوونځي تړلي دي. دغه وزارت د نشراتو رئیس د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل که د بندو ښوونځیو غم ونه خوړل شي امکان لري په شمېر کې زیاتوالی راشي. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیه قوماندان وایي په کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي او دا لړۍ به هسکه، مینې او چین ولسوالیو ته هم وغځول شي. رحمتالله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار په درې ولسوالیو کې له تېرې بې میاشتې راهیسې د جګړو او د داعش د ویرې له امله 850 ښوونځي تړل سوي او شاوخوا 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي دي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو څوارلسو کلونو کې په ننګرهار کې یو بند ښوونځی هم نه درلود.
تېرې یوې میاشتې راهیسې زموږ په درې ولسوالیو هسکه، مینه، کوټه او اچین کې متاسفانه شاوخوا 850 ښوونځي زموږ تړلي. ویره د دې موجوده ده چې د دغو ښوونځیو تړل کېدل به دوام وکړي.
له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په اچین، په چراګام، چپرهار، هسکه، مینه، سپینغار، خوږیاڼیو، شیرزادو، نازیانو، کوټ، حصارک، بټي کوټ، مومندري او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د داعش یا اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي چې په دې جګړو کې لسګونه ملکیان وژل سوي او په زرګونو نورو خپلې سیمې او کورونه پرې ایښي دي. د دې جرګې غړي آریانیون په امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې تړل سوي ښوونځي ژر بیرته پرانیزي.
نه دا غوښتنه ده چې دغه نسل زمونږ چې اوس مکتبونه بند دي او دوی په کور ناست دي، د تعلیم نه محروم دي، زر تر زره د دغو غمه وخوړل شي، هغه سیمو کې د امنیت راوستل شي، مکتبونه د دوی په مخ خلاص شي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار کې شاوخوا 300 ښوونځي فعال دي چې سلګونه زره هلکان او نجونې پکې په زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیه قمندان وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي چې تر دا مهاله پکې د داعش یو شمېر کسانو ته مرژوبله اوښتې ده. پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې د عملیاتو دا لړۍ به هڅ کې مینې او اچین ولسوالۍ ته هم وغځول سي.
دا اوس هم دوی ته ډاډ ورکوو چې راشي خپل مکتبونه خلاص کړي، رئیس معارف ته، استادانو ته چې د دې داعش او هر څوک چې نوم پرې ږدي د دې د ولکونو مو خلاص کړي دي او د دوی حمایت مو کړی دی. په کوټ کې انشاءالله موږ به دې پوستې هم د دوی لپاره جوړ کړو او دا محلات د دائم لپاره ساتو او د چینو د هسک مینې لپاره هم انشاءالله ډېر ژر د هغو لپاره هم عیني پلان چې دلته مو عملي کړی هلته هم لرو.
د چارو کارپوهان او د ولسي جرګې غړي وایي وسله والې ډلې غواړي چې د ښوونځیو په تړلو سره راتلونکي نسل له زده کړو محروم کړي، څو په دې سره دوی بې تعلیمه کسان خپلو لیکو ته جذب کړي. دوی ټینګار کوي وړاندې له دې چې د ښوونځیو تړل کېدل د هېواد نورو سیمو ته پراخ سي، حکومت باید د دې ستونزې په وړاندې جدي ګامونه واخلي څو راتلونکي نسل په علم سنبال او د هېواد په آبادۍ کې رغنده ونډه واخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو د خبرونو د لیدلو لپاره facebook.com/azadiradio ته ورشئ. دا زموږ د ازادي راډیو د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس دی. د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزیر هغه وزیر رد کړی چې ګواکې بغلان ولایت ته د په مشرۍ تللي دولتي پلاوی د ډنډې غوري ولسوالۍ طالبانو ته سپارلې ده. ګلاب منګل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې یوازې د ډنډې غوري د قومي مشرانو او د بغلان د محلي چارواکو ترمنځ یو سند لاسلیک شوی چې له مخې به یې قومي مشران طالبان په خپلو سیمو کې نه پرېږدي. د دې وړاندې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې بغلان ته تللي حکومتي پلاوی له طالبانو سره یو سند لاسلیک کړی چې په ډنډې غوري ولسوالۍ کې به عملیات نه کېږي. ګلاب منګل وایي دا سند له طالبانو سره نه، بلکې ډنډې غوري د قومي سپینګیرو او محلي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او هدف یې دا و چې په دې سیمه کې درې میاشتنۍ جګړه پای ومومي. له ښاغلي منګل سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې بغلان ولایت ته د دوی د سفر جزئیات پوښتلي دي.
یو ډیر ګټور قدم چې په بغلان کې او په خاص ډول سره د ډنډې غوري په سیمه کې واخیستل شو د سولې د تضمین لپاره او د سولې په ټینګښت کې د خلکو د پراخې ونډې او خصوصا د قومي مشرانو متنفذینو سپینګیرو د دوی د مشارکت او د ونډې د اخیستو په برخه کې چې کوم قدم واخیستل شو دا بېساری قدم و. دغه سیمه د څو میاشتو راهیسې د جنګ او جګړو مرکز و او له دغې سیمې څخه له زرو څخه زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې وې چې دوی په پلخمري، دوشي، خنجان، مرکزي بغلان او نورو سیمو ته دغه کډې تللې وې. بالاخره د 300 په شاوخوا کې د ډنډوغوري له سپینګیرو سره موږ دې توافق ته ورسېدو. البته موږ نه، ولایتي اداره او موږ په ګډه دې توافق ته ورسېدو چې قومي مشران به وسلوال مخالفین له خپلې سیمې، له خپلو کلیو څخه وباسي. د دغو 300 کسانو قومي مشرانو څخه 10 کسه د هر کلي او د هر قوم. تاسو پوهیږئ چې افغانستان قومي جوړښت لري، دلته تر اوسه قومونه، قومي مشران له ټولو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې مؤثریت لري، اغېزمنتوب لري. ولایتي ادارې چې مخکې مې نومونه واخیستل، له ولي صاحب نه نیولې د ولایتي شورا تر رئیسه پورې، دې ټولو د همغو 10 کسانو سره چې د خلکو لخوا استازي ټاکل شوي وو، دې نتیجې ته ورسېدل چې قومي مشران به خپله سیمه د طالبانو له وجود څخه پاکوي. د دوی له سیمې څخه به پر امنیتي پوستو باندې د پلخمري څخه تر سمنګان او مزار پورې غځېدلې لارې په اوږدو کې په دغو ټولو سیمو کې به دوی د دې ټټر وهي یا د دې ذمهوري به کوي چې د دوی له سیمې څخه به هیڅ نوع فعالیتونه، البته تخریبي فعالیتونه او یا جګړې فعالیتونه باندې تر سره کی او هیڅ ډول مزاحمت باندې رامسته کی.
بل اخر څه فیصله وشو هغه کوم سند چې ولایتي شورا یا د حقد سپینګیرو او طالبانو ترمنځ امضا شوی او کده د هیات او طالبانو ترمنځ؟
ولې دلته جنو مطبوعاتو خصوصا جنو رسنیو یا جنو اشخاص او افرادو دغه سند په ډیر انحرافي شکل سره، په غلط شکل سره چپیږي کی هغه حقیقتونه چې هو هغه کتمنشي او هغه دغه حقیقت او دغه لوی بریالیتوب په نادرست ډول سره پرسنوی که نشر که
کلک وضاحت ورکی در سند نو چه دول سند دی تاسوی چی زینو رسنوی تحریف کرده دی
تو شاید در تاست عرض کمه در سند اول دی بغلان دی ولایتی اداره او دی دندغوری دی سیمه دی لسو کسو قومی مشرانو ترمند امضا شوی دی نه دی طالبانو ترمند دی ولایت لخوا دی ولایتی اداره لخوا والی امنیه کماندان دی ملی امنیت لوی رئیس همدارنگا دی ولایتی شورا رئیس او د سولې د شورا رئیس امضا کړی دی. سیمه د لسو کسو سپینګیرو لخوا په هغه باندې لاسلیک شوی دی. په سند کې څو شرایط لیکل شوي دي. د دنډغوري سیمه به مخکې مې وویل چې د طالبانو د فعالیتونو مرکز نه بلکې د سولې یو مرکز به وي. بله خبره دوی مطبوعاتو کړې وه چې د امنیتي ځواکونو یا د دفاعي ځواکونو لاسو پښې تړل شوي دي، هلته عملیات نه کوي. د دغه سند په نهمه ماده کې په ډېر صراحت سره لیکل شوي دي چې امنیتي ځواکونه کشپی او استخباراتی ارگانونه پا غا صورت که چه داس اسناد و شواهی ترلاسه که وی چه پسیبا که تخریبی گروپونه تخریبی فعالیتونه که وی او یا مجرمین التزای پوده که او یا نور مخریبین پا غا صورت که دوی افغانستان نفیزه قانون نفاساس الت عملیات او لازم اقدامات ترسره کولی شي.
بله منگل سر تاسو داره دوی چه پده سند که ده طالبانو لاسلیک شته؟
کاملا نه ده طالبانو لاسلیک شته یو ده وصلوالو جواکونو باندې هیڅ محدودیت نشته چې بلته عملیات نه کوي.
او بخې تاسو چې بغلان ته لاړې هلته وویل چې درې میاشتې جنگ روانو، د کوم مخالفین چې په بغلان کې جنگیږي ساسو څیړنه څو خو د څوک دي؟ د افغانستان وسلوال مخالفین دي او که د ګاونډي هیوادونو هم پکې شامل دي؟
د کشپی او د استخباراتي معلوماتو له مخې چې موږ ته امنیتي کشور غوونو ځینې راپورونه راکړل، البته ځینې بهرني طالبان هم دلته وو خو د سیمې طالبان ورسره یو ځای په بغلان په ځینو سیمو کې فعالیتونه درلودل.
د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزیر محمد ګلاب منګل څرګندونې مو اورېدلې. ښاغلي منګل وویل په ډنډي غوري ولسوالۍ کې دغه ولسوالۍ طالبانو ته نه ده سپارلې، بلکې په هغه سند کې چې له قومي مشرانو سره لاسلیک شوی ده راغلي چې هغوی به طالبان په خپله سیمه کې نه پرېږدي. اوس به هم ورشو د یو بلې مرکې په لور. د انتخاباتي شرکتونو کمیسیون وایي که د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران له دندې ګوښه شي نو جمهوري ریاست ایر انتخابات به تر پوښتنې لاندې راشي. د دغه کمیسیون رئیس ستار سعادت له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې باید حکومت او ولسمشر د ځان د مشروعیت په اړه فکر وکړي. زموږ همکارې حمیدې هارون عثمان له ښاغلي سعادت سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې په همدې اړه پوښتنه کړې ده.
اوله باید ووایم چې هېڅ اسناد د خلکو نه پټ نه دي. د 1500 زره رایې باطلېدل دا په دې معنا چې 8.5 لک رایې تقلب شوی. د عبدالله د تقلب عمر هم دقیق معلوم دی، د ډاکټر غنی معلوم دی، پټ څه اسناد په دې منځ کې نشته. دومه مسله دا ده چې مالته یو فرضیه مطرح کړله چې رئیس جمهور کله کمشنران لري کوي، په دې معنا چې کمشنران مجازات کیږي. کمشنران چې مجازات کیږي د یو جرم د یو سرغړونې له امله به کیږي. یا سرغړونه به داسې استنباتیږي چې هغه به دوی تقلب کړی، درغلۍ به کړي، او د درغلیو نتیجه به بېرته ولسمشر غني کیږي. یعنې مشر په خپل مشروعیت باندې حمله کوي. ما د رئیس جمهور بی وسی مطرح کړی و چې رئیس جمهور سره د دې پیږي چې دا هر څه غلط. یعنی زمونږ باور دا دی چې ولسمشر غنی د افغانستان د خلکو استازی رئیس جمهور دی. سیده تقلب شوی، تقلب عبدالله هم کړی و غنیم کړی و د تفتیش نه وروسته د اخیرې د انتخاباتو له مخ نه ومینځل شوې. اما دا ډاکټر غنی و چې په د ضعف او د کمزورۍ له امله یې د خلکو په رایو باندې معامله وکړله، د خلکو د رایو مشروعیت د سوال لاندې وړه. اوس خو یې د خلکو رایو مشروعیت د لمنځه وړه، اوس غواړي چې د خپل د ځان مشروعیت هم له منځه ویسي. یعنې ما دا وویل،
تاسو وړاندیز څه شی دی؟
ما تاسو ته مخکې وویل ډاکټر غنی باید ودرېدلی ویلی وای چې و خلکو څوک چې اصلاحات غواړي، اصلاحاتو معنی دا ده چې غلطي باید اصلاح، یعنی د غلطی سمونه. راشی چې تاسو وایئ چې فلانه دی نه، د شکایتو د کمیسیون رئیس دی نه، زه په ده باندې بیخي د اعدام تر حکم پورې هم تاسو سره ځم، خو سند خو یې ده په ځای راوړئ. که غلطی سموئ د ده په اړه خو باید تاسو یو سند راوړئ.
نو تاسو فکر نه کوئ چې د اصلاحاتو کمیسیون به داسې اسناد او شواهد هم راټول کړي چې د دوی دغه کار ته مشروعیت ورکړي؟
هغوی ځان په اړه اسناد راټول کړي، خپله متقلبین دي. هغوی اسناد له کومه کې؟ اسناد د کومه شو؟ موږ همدا وایو، هغه متل دی چې وایم پړ مې که مړ مې که. اوس خو خبره دا ده چې دوی خو سیاسي عمل کوي. دوی کاشکې یو آسیب شناسي کړی وای، دوی کاشکې داسې اسناد پیدا کړی وای چې په دغه دلایلو باندې موږ د دغه خلکو په اړه یا په دغه سیستم په اړه تصمیم نیسو.
په مرکه کې مو د انتخاباتي شرکتونو د کمیسیون د رئیس ستار سعادت څرګندونې واورېدې چې ویلې که د کمیسیونونو کمیشنران له دندې ګوښه شي نو د جمهوري ریاست تېر انتخابات به تر پوښتنې لاندې راشي. ښاغلي سعادت وویل که چېرته د دوی په اړه کره سند موجود نه وي او له دندې ګوښه شي نو تر وروستي حده به له خپله حقه دفاع کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د یونان سرحدي ساتونکو نن د هغو نږدې دیرشو کډوالو لټون پیل کړی چې کښتۍ د لیبوس ساحل ته نږدې ډوبه شوې. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وچشلي ژغورل شوي، خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نږدې دیرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې شل کسان ژغورلي دي. ژغورل سوي کسان وایي شپږ ویشت تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډېری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي، د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډېره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله پنځه کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه سوه. لا هم د څه باندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي.
وخت په افغانستان کې دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. سید کمال شریف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
پخوانی جهادي قمندان عبدالرب رسول سیاف په هیواد کې د تورستي فعالیتونو د رهبرۍ مرکزونه په کابل کې دي. د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت ته د په مشرۍ اتللې پلاوي طالبانو ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. د کندهار په دامام ولسوالۍ کې د موټر بم انتحاري حملې له امله دوه پولیس او یو ملکي وګړی ټپي شوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر په لوړه کچه د خبرو لپاره ایران ته رسېدلی دی. نږدې دېرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. او د یونان په نننیو پارلماني انتخاباتو کې رایه اچونه پیل سوه. دا به په روان میلادي کال کې په ملي کچه دریم انتخابات دي.
لا ازادي رادیو نمودا نن ورځي اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په اچین ولسوالۍ کې له یو سوداګر څخه سر پرې شوی دی. د دغه ولایت د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دغه سوداګر لس ورځې وړاندې تښتول شوی و چې تېره شپه یې مړی موندل شوی دی. ښاغلی مجاهد د دغه سوداګر د وژلو پړه د داعش پر وسلوالې ډلې واچوله چې د ده په خبره په دغه ځای کې فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې په کابل کې سوداګرو او پانګوالو د یو سوداګر د زوی د تښتولو په غبرګون کې لاریون وکړ او له حکومت نه یې د سوداګرو د مسؤلیت غوښتنه وکړه. د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ د انارو باغداران وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې سخت کال د بېدانه انارو حاصلات کم شوي دي. د تګاب ولسوالۍ یو بڼوال شمسالرحمن صافي ازادۍ راډیو ته وویل د وروستیو بادونو له امله د انارو ګلان له منځه ولاړل او د انارو د حاصلاتو د کم کېدلو لامل شو. دغه بڼوال وایي د انارو سږني حاصلات یې په سلو کې څلوېښت سلنه کم شوي دي. دوی له دولت څخه غواړي چې د بېدانه انارو د بازار موندنې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د بېدانه انارو تر څنګ درې ډوله نور انار هم کیږي چې د دانادار، کابلي او ترو یا کندهاري انارو په نامه یادیږي. د تګاب بېدانه انار هند او پاکستان ته صادریږي چې په لومړي موسم کې یو خروار انار په سلویک زره او څو میاشتې وروسته بیا له شپېتو تر اویا زرو افغانیو ته رسیږي. د بادغیس د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وروستیو ناامنیو له امله د پستو ځنګلونه زیانمن شوي دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس حافظ الله بینش ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د پستې له دغو ځنګلونو نه شاوخوا یو دېرش زره ټنه حاصلات لاسته راتلل چې اوس دغه اندازه لس زرو ټنو ته راټیټه شوې ده. ښاغلی بینش وایي تر دې وړاندې د بادغیس په یو نوي زره هکتاره ځمکه کې د پستې ځنګلونه و خو
د وسلوالو جګړو لامل اوس مهال لا تویش تر دیر زره هکتار از مکه کی د پستی زنګلونه موقعیت لري.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، ز نجیه سپای خپل نور و همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروگرام کې ساسي هر کله کوم. نن دوستانو په خبرونه کې د غوږ او ستونی په ناروغي غږیږو. د ستونی درد تاسو معلومه ده چې یو عامه ناروغي ده او هر وخت وربندې دښته کېدو امکان شته، خو د هوا په سړېدو سره یې پیخې ډېرې لیدل کېږي. همدارنګه د غوږونو ډېر دردونه د التهابي کېدو له امله وي، چې دغه التهابي کېدل د غوږ په هره برخه کې کېدای شي. په همدې اړوند په خبرونه کې د کابل په افغان شفا روغتون کې د غوږ او ستوني متخصص ډاکټر صاحب مرسر الحق نیازی میلمه دی چې لومړی ورته ښه راغلاست وایم. مننه ډاکټر صاحب.
السلام علیکم، ما طرف نن تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلام.
علیکم سلام، ډیره زیاته مننه دوستانو که دې خبرونه ته ټلیفون کوئ. د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0999215 د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. د غوږ او ستوني په اړه غږیږو. تاسو سره که کومه پوښتنه یې نو ډاکټر صاحب نه یې مستقیما مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه به دا مطرح کړو چې ولې په دې موسم کې ډیری ماشومان او لویان د ستوني او غوږ له دردونو شکایت کوي، علت څه دی ستاسو له نظره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دا سه د دې خپل موسم څخه تغیریږي، په دې کې هوا یخ او سه ګرموي، هوا مرطوبه کیږي یا نه وچوي. په دې حالتو کې د خپل ریزوشونه وایرسونه ته موقع مسیدیږي او وایرس په داخل بدن کې هوا طریق نه انتقالیږي. نو طرق تنفسي تیزي، په طرق تنفسي کې خپل ریزوشونه وجود ترې بعد ریزوشونه اساسا په مرور زمان وایرس په بکتریا باندې مداخله کوي. بکتریا سی مداخله وکړه، بعد یې غنه پستونی کې مشکلات پیدا کړي، بو جنس ستونی مشکل پیدا کړي، بیا ریزش وي او خپله د پزه او د ستونی سره یو ارتباطي او سهره سمنګه استنشي چې پرته وي دا بندیږي. د سره صدا کله بند سي دلته یو بل قسمت د غوږ د صندوقه د هوایی ده مستوی ارسل ورته وي. دا دلته هوا جذبیږي، نو پرده غوږ ضرر ویني، بعد غنم مریض ته غوږ درد پیدا کیږي او ستونی هم دغه شکل باندې.
بله ډاکټر صاحب، هر ورځ تاسو ته څومره پورې د غوږ په درد اخته ناروغان راځي او څومره په دوی کې بیا ماشومان دي؟
فیصدی ماشومانو په غیر شو یا ستونی هغه کې غوږو مشکلات فیصدی ډیره ده. نو په دې سره کله د ماشوم مور ورته شیدې ورکړي، په هغه سیستم باندې کوم تاریخ سوي هغه نسي ورکولی، هغه نه هم کیدای سي ماشوم ته غوږو مشکل پیدا سي. او غیر دغه نه دغه چون مقاومت د ماشوم نسبت د غټانو نه کم ده، د سره زر وایرس مداخله وکړي، بعد دغه وایرس نه بکتریا مداخله کوي، بعد بکتریا نه مریض ریزش کوي، ریزش سي نو د سره ستونی غوږ ټول مشکلات پیدا کوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی د موضوع اړوند کومه پوښتنه لري، د دوی پوښتنه هم اخلو بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته. السلام علیکم. وروره دغه موقعیت ته لږ تغیر ورکړي چې غږ مو پرې کیږي. صحیح نه ورو ستاسو غږ
داغه سردارولی انعام یم د نیمروز ولایت د دلارام د ولسوالۍ سره مثال سره اړیکه نیولی.
ډېر ښه، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري.
محترم ته مو دا پوښتنه ده چې د ستوني درد وي، د دې د څه سبب سره څه شی استعمال کړي او دوا یې څه ده؟
ښه، دوا یې څه ده؟ ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکړي، له تاسو ډېره زیاته مننه. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. نن ورځ د ستوني درد او د غوږ په ناروغۍ باندې غږیږو. ډاکټر صاحب، پوښتنې وخت مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب،
خو د ستوني مخکې مونږ ویلې د ستوني علتونه ډېر دي، لکه اول کېدای سي بکتریا وي، بکتریا هغه وایرس وی وایرس نه بعد دغه نه بیا بکټریا مداخله کوي غنه بیا مریض ستونی تکلیف پیدا کوي ستونی تکلیفونه خو علتونه هم دغه د بکټریال دی وایرال دی او نور آب هوا تغییر او تبدیل دی خپل دی هوا سره هم مریض ته وجود ته راځي دا ستونی تکلیف نو د ستونی تکلیف تداوی خو باید خپل ډاکټر تداوی ورته وکړي خپل د ګوشګلو متخصص وي غته په داسې مراجعه کوي غیر دغه نه ستاسو څه کار وکوي ستاسو دا تکلیف پیدا نشي نو هغه غذاګانې یا هغه مواد چې تاسو استفاده نه کوئ روزانه غذا کې هغه نه تاسو کې امکان لري ستاسو مشکل پیدا کیږي هغه نه احتیاط سره استفاده کوئ غیر دغه نه روزانه تاسو خپل غرغړې استفاده کوئ یا د مالګو بونه د سر تاسو مشکلات نه پیدا کیږي
که ډاکټر صاحب د دې ترڅنګ به تل کوم خوړو نه باید استفاده وکړي ترڅو دغه ناروغي نه ځان وژغوري
خو داسې نه داسې لکه هر غذا مریض ته مشکل پیدا کوي اوس فرض مثال یو کس د عام خلک دی موږ تاسې د کور کلي خلکو یې خټکی وخوري خټکی سره د غستونې مشکل پیدا کوي بعضې کسان یې خټکی خوري غته هېڅ مشکل نه پیدا کوي معم بعضې کسان چې هغه خټکی وخوري غ سره مشکل پیدا کوي خپله د مریضانو شکایت ده نو دا نه کېږي چې موږ باید مریض ته وایي ته خټکی مه خوره نو هر هغه کس چې په هغه غذا سره هغه غذا سره استفاده کوي غنه د ته مشکل پیدا کوي غنه د په احتیاط سره استفاده وکي که مشخصه غذا وجود نه لري خو بیا هم د یخ اوبه یا قندار غذاګانې او مایاتوي غنه امکان لري چې مریضان ته مشکلات پیدا شي
یو بل اوریدونکی لرو له کندهار ولایت نه سلام علیکم
کوم نه دغه د ډاکټر صاحب چې د ازما سترګې خوږي سترګې مې دې شدید کار کوي تقریبا شل کال کېږي ډېر دوايم په کړي دي خو بیا هم دروسه پورې هیڅ رقم جوړ سیات نه دي چې کله نه کله دغه رقم دی خورو کې ونیسي کله څنګه
ضعیف خونه دی بله
څنګه دی
مال ضعیف خونه دی
یا نه به بس په دې کې سم دی یو وخت وخت تاسو شته سپین چې
سردردی ورسره نه لري
سردرد سره لرم
که من نه کول دوی ډاکټر صاحب مې باندې وکړی تاسو
خو دا ورور به لاړ شي د ګوشو هغه د سترګو متخصص سره هغه سره به مشوره وکړي د تداوی مربوط د ډاکټر د سترګو کیږي نو سردردی هم امکان لري چې د غدې علت نه وي که د غدې علت نه وي بیا کېدای شي د ګوشکلو ډاکټر سره مشوره وکړي سردردی هم امکان لري غنم وي
بله دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ نن په خبرونه کې د غواګ او ستوني په ناروغي غږیږو په افغان شفا روغتون کې د غواګ او ستوني متخصص ډاکټر صاحب مرسل حق نیازی له موږ سره په خبرونه کې دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي که د اړوندې موضوع په اړه له تاسو سره کومه پوښتنه یې نو مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ او ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ځواب کړي یو بل اوریدونکی هم لرو السلام علیکم مهرباني وکړئ روغتیا ته ژوند شتمنی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
هم زاوته درسته دا رسونه تکلیف او دا ژوندام دا چې شل او ما خاطر دا نننو
ډاکټر صاحب پښتنه وخت
او پښتنه مست
که مننه له تاسو او ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې مننه
د خپل زکام لته خو زخ ډیر دي اول کې د سیم مخکې ویلې سه وایرس وی کې د سی بکټریال وی کې د سی فنګل وی غا دغه خپل داخل د پزې کې یو پرده وجود لري سیغه ته موږ تاسو امینه حجاب د انف وی دا حجاب د انف هم کوکتوب موجود وی سی خپل ډیفورمټی خپل داخل پزې کې موجود وی نو د سره مریض اکثر وخت ریزش کیږي نو یا الاتونه مغه د بکټریا او وایرال دا الاتونه و غیر غنه سه د پرده پزې کګه او کوکتوب یا ډیفرمنتي موجود وي خپل داخل پزې کې یو نو مواد تولیدي چې خپل پرده پزې د سیم مرطوب ساتي نو بیا د مریضان سره ریزه شو کې د مواد سدي د پیغه شکل باندې نارمل باندې نه تولیدي دا سه غلیظ تر تولیدي لکه سیامینه و لکه د کباب نسو بسسی دا شکل کې داس مواد سسی دا ستونی ترزی بیا د ستونی نه نور بیا دا مواد ستونی ترسی دا ستونی کې د خپل د ترانسلونه میکروبیکای او په همدې سره ټنسال یا خپل بل اوم سیمنګ ورته فارنګس وایو. دا قسمتونه میکروبي سیغه سره مریض ستونی درد پیدا شي، بعضې مریضان چې بیا تین آواز هم خپ کېږي، بیا هلته انجیرې ته ضرر ویني هغه سره بیا مریض آواز خپ کېږي.
مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. اورزګان ولایت نه یو اوریدونکی لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ده، مهرباني وکړئ.
مننه. په الله هدایت هم د روغتیا چاته وزت نه اړیکه نیولې ده.
مهرباني هدایت صاحب.
کله مې دا غږ نو فکر کې یو زنانه مریض لرو، د خپل مریض لري مخکې په دوه واره دا خپل مریض درو د مر دا غږ راځل او کندهار سال ته دوا وکړ خو څه وکړ دې چې راغله وو بیا د خپل زړه لري په ډاکټر ته ولدا دې دا غږ راځي دې وو بیا د خپل زړه لري کغه شو وکړي ک انا وکړي چې خپل به شي چې څنګه پر څوکي او ته بیا مو سره کې دې زیات وو سره څوکي کال
کې سو ځلې دا تکلیف ورته پیدا کیږي.
دا بس نو تر وجه مخې دا تکلیف یې پلا بیا هغه اوس هغه دې نه راولېږي مونږ بس ستونی درد اوس درد لري او ټوخ بیا ورسره
خو همدغه ټوخی یا ستونی تکلیف ورته پیدا کیږي. ته نه تبې کوي دا کال کې څو ځلې ورته دا مشکل پیدا کیږي.
بس هیڅ د سره نه وو بس دغه تر وجه مخې پیدا شوی دغه رسمي بس نه پیدا شوی مش
ښه صحیح
مننه له دوی مهرباني ډاکټر صاحب.
دا مریض د خپل د مریض د سوي سکم مریضان سه کال کې سلور ځلې یا درې ځلې درېو نه زیاتره عمله د ستوني تکلیف نه ورته پیدا کیږي او مریض سبقه یو شدیده او خبره ډاکټر ته رسی کیږي چې وظیفه یا مکتب ته یا ماشومان مکتب ته تلنی سي یا غټان غټ عمر کې کسان کایلین وظیفه ته تلنی سي. غو مریضان ته مونږه هدایت دا ورکو سي د خپل ستوني عمل وکړي د خپل ټنسل نور ته عملیات کړي. نو د دوه ورور داسې وایس ورسره ټوخه کوي نو امکان لري د سره دا سردردی مریض ولري د ساينسونه کې مشکل ولري غریزه شي کړي وي ریزش نه بعد نو د خپل د پزه حجاب انف کې التا ساينسونه مخ خپل پزه کې وجود لري د قسمتونه ټول میکروبي کېږي. د میکروب سره بیا مریض ته د افرازات ما مخ کې ویلي د افرازات ستونی ترزي امغه غلیزدار یغه سر حنجره ته حنجره کې خپل دلته خپل حنجره ګارد د شش نه هغه ټوخی کې د ټوخی نه پرې کېږي. د افرازات شش طرف ته لړسي د سره ټوخی پیدا کوي مریض ته. نو داسې خپله متخصص د ګوشګلو سره مشوره وکړي که د ټنسل نه مشکل وي نو هغه عملیات سي او که د اساسیت وي یا د خپله د ریزش وي هغه باید تداوي سي او ساینسونه هم تداوي سي د سره د مشکل مریض حل کیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. نن په خبرونه کې د غوا غوستونی په اړه غږیږو او تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې بیا هم ویم 0299215 بل شمیره مو د 0929215 د مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی. یو بل اوریدونکو هم لرو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان تا ته او ډاکټر صدر سلامونه.
وعلیکم
السلام. زه د ډاکټر نه دا غواړم چې زما په لاس کله کیږي دا ستوري ناروغي لارم دا ټرانسلر می دي کنه معمولیت نو کل
عملیات دی وکړه
نه عملیات نه وکړ دلته خاص ډاکټر ته معلوم نو اوس دلته زه د سیمو دفاع لرم افسر یم نو اوس دلته مشکل دی په نه خلري او د څه تاسو ته شو مونږ ته بیا دي زه شو بیا دي زه شو ته فهمې ته راکړه او اوس هم د مریم خو دیږي مې چې خاطه د ویره ته وایي چې نو خو دي پیاله زه خاطه د ویره ته وایي چې روښم.
ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې لته سمنه. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
خو دا مریض همیشه د ستوني تکلیف لري، دا باید ډاکټر سره مشوره وکړي د ګوشګلو سره صدا کدا مری د عملیات وړوي د ټنسلونه نو هغه د عملیات کې د مشکل ورته حل کیږي او فعلا دا مریض ستوني کې تکلیف لري او تبته نه کوي نو د سره د تنه غرغړاو کې ګرم مایات دی واخلي نو کته به ور سره کوي به یو ډاکټر د خپل د ګوشبل سره مشوره وکي سید د تدابیر درسته وکي او غیر دغه نه د مریض خو فعلا د خپل شکایت خپل وکاو سه مشکلات درم نو تر ډاکټر تاګه پوری د مایات واخلي او ګرم او غرغړه ډیره کوي د سره تر اندازه پوری مشکلات حل کیږي.
بله ډاکټر صاحب تاسو مخکې مې یادونه وکړه چې تر ډیره ماشومان تاسو ته مراجعه کوي، البته ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي د غوږ په ناروغۍ باندې. ستاسو له نظره د غوږونو التهابي کېدل څه لاملونه لري؟
د دې لاملونه خو ډېر دي، خصوصا د وړو ماشومان مخکې مې ویلې چې دا کله نوزادان وي دا مور سورته شیدې ورکوي په هغه سیستم باندې سبر کړکیږي، په هغه سیستم یې نسي ورکولی. بیا دغه شیدې د امکان لري چې د مونږ انسټیټیو پورته وي یو سورای د خولې سره تخلیه کیږي، د غوږ نه ارتباط لري، نو هغه بندیږي، هغه په ذریعه باندې د هوایي اړیکو تلته ضرر رسیږي، بیا هغه سره نو خپل هغه انسټیټیو بلاک کیږي، بندیږي، د سره غوږ درد پیدا کوي. نو په همدغه سیستم باندې د اکثره وړو ماشومان مقاومت ټیټ وي، دا اکثرا ریزش کیږي، ریزش سره هم بزه بندش پیدا کوي، بیا پزه بندش پیدا سوی غ سره همغه سیستم باندې بیا همغه سټیشن بلاک کیږي او غوږ مشکل پیدا کوي. او غیر دغه نه دا د کیدی سي اکثرا وړو ماشومان وایرل وي، خپل بکټریال وي او نور خپل ډیفورمټي او د غشنس مخکې ماویل د غلطونه وړو ماشومان کې ډیر فوسن. دغه ماشومان چې د مکتب دوري کې وي وړو ماشومان د غوږو تکلیفونه ډیر لري، بیا په مور زمان سره تقریبا نسبتا
خفيفه. تاسو یادونه مو کچیر د زکام او ستوني سم او پر خپل وخت درملنه ونشي نو غوګونه به غوګونه په درد اخته کیدای شي، نور څه عواقب لري اساس نظر؟
خو فرض مثال خپل کته ستونه هغه ریزشونه دوامدار سي غسر خپل مریض سره ریزش د مزمن ریزشونه پیدا کیږي، خپل مزمن فرنجایټس پیدا کیږي، مزمن التهاب د بلون پیدا کیږي، خپل مزمن تنسولونه میکروبي کیږي، نو همدغه لتونه ډیر دي. بیا دغه نه کیدی سي خپل قلبي او نور مشکلات هم پیدا کیږي.
یو اوریدونکو لرو دوی منتظر هم پاتول خپل ځان دی معرفي کی. سلام علیکم. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمه
ده. سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. خو دا تاسو ته مېرمن ته د ډاکټر ته نوې پوښتنه لرله.
مهرباني.
زه د ودري کوم څه خو په ایران کې د موبایل د بلوتوث ګوشي نه استفاده کوم، دا چې مې په وخت کې دا د دې نه ماده موسیقي نه کله چې مې د شپې ټول ناسم چې دا په غوږ مې درنې ولا سبا چې څنګه دا غوږ مې یو څه د اوریدلو طرف نه ځي ښه
برنګز د غوکه وګونه د برنګیس برنګز پیدا کړی
دا باندې له ګوښینې څخه راغله د بلوتوث
نه مطلب مې د ما په خبرو نه رسیدي. ما ویلې غوګ د برنګز پیدا کړی
د شپې خو د شپې تر بجې تر ماته باندې ما شپه چې راويش نه من دا غوګ مې یو څه ګرمي پکې راغله، چې ګرمي سبا چې کوم یو څه دا اوریدل لږ ضعیف شول، دا وخت مې بند کوم تر هغه لا اونه څه نه اورم.
نه ما مطلب باندې پونس مې ما ویلې مال غوګ د برنګس لري اوس
فعلا. نه نه یې چې ما
صرف
باندې کوم کوم څه اورم.
ښه شنه وي غوګ د کم د تنه برنګس هغه خونه لري سرچرخي د شل خونه لري
شنه دې کوم شوه دې نور څه مشکل نشته دې.
صحیح.
ښه مهرباني ډاکټر صاحب.
نو کوم مریضان سه د خپل ګوشکې نه استفاده کوي د ګوشکې سره نو خپل د اهتزازات د حرکت د خپل د غوګو پر دې حرکت سيتيږي په سره مریض غوګو کې برنګس پیدا کوي، خپل مغړو کې او چکو چکو شدان سم متاسف عام خلک برته وي نو دغه zarar ویني د سره مریض غوښ نه وي کمیږي. نو دا باید یو ځل د ګوشبلو ډاکټر سره مشوره وکړي، یو ګراف د غوګ واخیستل سي وي کتل سي دا کم شکل کده شنه وي د غوګ بعد کمبود شنه وي د غوګ بعد غنه بیا ته تدوي شروع سي.
ښه ډاکټر صاحب، د غوګونو درد نخي نخانی په مشمانو او لویانو کې سره توپیر لري او کنه؟
هاو توپیر لري. وړو مشمان خو چون هکای نه سي کوله او غوي اکثرا د شپې خونه زړه پي زړی او نرمی لریش بخونه او زیاتر مشومان سیدی سالاتی بی سالاتی ملک زر فرق لری نسبت ده نور سالات ده ام بکتریا ویرال سالاتو نه نو سالات شکلیم فرق لری او پده سره مریض اکثر تنفسی تکلیفی نم پیدا کی ورتا
فیروز لکنر ولایت نه السلام علیکم
مہربانی ڈیفارمیٹی موجود ہے نو خپل په داخل پزې کې هغه مواد چې تولیدېږي هغه په صورت نو ما به پر خپل داخل د پزې غوړه وساتي او مرتوبه وساتي نو بعض کس مشوم کسان سي دي د خپل پرده پزې کې یا خپل ما ډیفورت میچي دی وجه نه هغه مواد چې تولیدېږي سه غلیستر تولیدېږي دا افرازات په هغه شکل باندې په صورت نورمال د پزې نه خولې ته تخلیکی یو د طریق نه میدې ته ورزي نو د دغه کسان ز دغه مشکلات ولري دغه افرازات غلیستر تولیدېږي د سره د سحر خوب نه رويخيږي خپل پستونی کې د مواد وجود ترزي او د سره د مریض اکثره فکر کوي چې ستونه مې بندش لري یا کم چی شي اجنبي مواد دی الته تخليکي نه یا د بعض کسان مونږ ته شکایت کوي چې د ما پستونی کې کم غوخه ده نه تیریږي یا ملته کله کله روزي نه روزي د رقم شکایت کوي خو اصلا مشکل ټول پام ده کوي نو د مریض اکثره کوشش کوي چې خپل پزه د پمغه مالګه لګزره سوډر سره یا د خپل د القلی دار مایات نه د نه د پزه باندې همیشه لا واشکي د سره او غرغړه دي کی د مشکل د هلي کې او شپې خونه شې وې دي کی هر وخت پزه د زیاتره په کریم یا واسلین په هرشي باندې سکي د غوړه ساتي د سره ان شاء الله مشکل حل کیږي
بله ډاکټر صاحب د ستوني درد د مخنیوي لپاره د ناروغ شخص څخه ناسه باید عادي حالت کې وي او کم شي او که همدارنګ د هغه د خوړو له لوخو نه د کار وخت سل شي
نو اکثرا دغه تکلیفونه سي د خپل ټانسل کې کا مشکل ولري او شکل د خپل د سټرپټوکوک بیتایمولټی کوټو د خپل کیریر دی انتقال کوي بل مریض ته دنه اکثرا وخت مریضان کوي او سر کس تکلیف د فعال میکرو ولري د ګلاسونه یا قشغنه یا هر شي نسي د استفاده کوي یو بل ته امکان لري سي انتقال وکړي نو خو زیاتره کوشش د کوي چې دا مریض کدا سم مشکل ولري د خپل تدوی د درست سره وکي او امکان لري
مننه یو اوریدونکو اخلو چې دوی کومه پښتنه لري کندهار ولایت نه سلام علیکم
پښتنه می دا چې دا زما ستونی چې دی د لفټ چې نه لا بس نه شو شو کې و پر چې خبر دا غره د څنګه وای دا خبرې مې چې بندي بندي کیږي نو د دې دا سام به څنګه څنګه کیږي نو دا ستنه مو دا ساتل
ته به مر سره کای
ته به دای نه صحیح دای نه وخت نه یو سره چې انت دا جړ غوښ وې کې دا ستنه یا ته به سره یې چې جړ غوښ نه وې کې هغه و پر چې دا خبر څنګه وای بس دا سره مشتي
سردردی
یا یا سره پرې سیمنه دا د خالي سالته د سر مشلي نه کیږي بس دا ستنې مې سر مشلي لکه په سړي سم خروځي دا خبره د بنې بنې کیږي
کال کې سوزلې دا تکلیف در طرف پیدا کیږي
یا په کار کې تقریبا په میاش کې دوه ځله را پیدا کیږي کار خلا مشوره
صحیح
تمنا لدوی ډاکټر سمیر باندې راځي
دا مریض مخکې شکایت وکړ چې خپل د ټانسل کې یا خپل مرې کې سپین سپین شان په زیړ په اسې د سره د مریض طبقه منګه سلو رقم میکروبي حالتونه لرو په فال هغه هات حالت کې حالت دی اکیوټ کې نو دا دری رقم دی سه کرونیک دی نو هغه کرونیک ټرانسلیټس کې خپل یو شکل خپل کریپټیک ټرانسلیټس یا فیبریک ټرانسلیټس ورته وایي چې دغه سپین سپین علاقه خپل ټرانسل لسر پنځلس داسې سوري لري سه کریپټونه ورته مونږ هم وایو نو دا کریپټو کې دا افرازات دا مواد پیدا کیږي چې پنیرمانند دغه شکل مریضان عموما مونږ ته راځي مونږ غته همیشه وایو چې تاسو ستونی عملیات کوي نو دا مریض که خپل ستونی عملیات کی دغه ټنسل د سر د مشکل حل کی یو د خپل مریض شکایت وکړ چې کال خو لا اخوا زمیاشت کې به درې ځله پیدا کی ماته دا مشکل مونږ په هغه مریض مونږ غواړو چې ورته هدایت ورکړو چې مریض دی قابل د عملیات دی چې کال کې د سلور نه زیاتره عملیات د ټنسل علت نه مریض ته به پیدا کیږي هغه باید عملیات وکړي نو او داسې کې چې درې کال کې په عین زمان کې درې عملې په مریض باندې راځي هغه مریض مونږ عملیات کوي او کال کې یو عمله پر راځي مریض د وظیفې نه یو هفته مکتب ته یو وظیفې ته تلی نیسي هغه ته مونږ هم وایو عملګ دا ورور که خپل ټنسل عملیات کوي او خپل متخصص د ګوشپلو سره مشوره وکړي خو ښه به وي
مننه دوستانو خبرونې لومړی برخه هم دلته پای ته رسیږي په دویمه برخه کې به هم خبرونه مهیروي د غوږ او ستوني د مخنیوي په لارو چارو غږیږو او د اوس درې بجې کیدونکې دي د درې بجو مهم خبرونه له خپلې همکارې لیزا حیدري څخه اورو چې د اوس په سټډیو کې د بیا راګرځو خبرونې ته
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تلاش ها برای حل مشکلات